سلامونه وخت بخیر لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره غلاس پم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي ورستوي ورختونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات زازیار یوب جان خیل سید کرم احمد ابا ډنډ پټان او څمکني ولسوالیو کې سیلونه جاری کړي چې لکابلې د سرو مال تاوانونه پیښ شوي ځای چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY سکالی تر اوسه 3 میلیونه زیاتو افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالره نغدي مرسته کړې ده. په کابل کې د درملو د کموالي او د بیې د لوړېدو له کبله د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. د ادارې ویلې تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کیږي خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي. د ادارې همداراز د درملتونونو ته خبرداری ورکړې چې درمل تر ټاکلې بیې لوړ ونه پلوري. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. د دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 700 افغان اجان په 2 الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول. افغان اجان د آریانا افغانوي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بیول شوي وو او د حج او اوقاف وزارت په وینا د همدغو هوایي شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولیږدول شول. سږکال له افغانستان څخه 15,500 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل. د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې. هندي ولسمشر ریشی سوناک د تیرې سه شنبې پورې د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او ویل چې د صدارت لپاره کاندیدیږي. تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رایې اته اتیا دي چې تر ټولو ډېرې دي. له ده وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی موردانت وشپې رای لري. دا لومړنۍ ښځه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي او د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیڅا د روسیې له لوري د توغندوی برید له کابله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د دغه برید تصویرونه خپاره کړي. په تصویرونو کې موټرونه لیدل کیږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژونکي هڅه کوي چې په یو ویجاړه شوي ودانۍ کې اور ووژني. په هلمند، کندهار، دایکندی، زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځایي چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغه سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه څه نه وایي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دې ناروغي له کبله د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د شلتنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوی چې نه یوازې په دې ولسوالۍ بلکې د هلمند، زابل، دایکندي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالات AWD په خیال تر مست شوي دي. د دایکندي ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه دارنګ د کندهار ولایت کومې پیخي شي د هادو اسحالاتو د اختر په دوهم ورځ باندې او په دریم ورځ باندې هلته نروغانو مراجعه کړې و. زمونږ روغتي پرسونل ته په مرکزی روغتون کې هم په روغتي مراکز کې کومې پسیمه کې وجود لري هلته خدمات وړاندې کړې دي او نروغان الحمدلله رخصت شوي دي. خو دي
د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې په ولایت کې تازه د کولرا 1.5 نور پیښې ثبت شوې دي.
بیا هم په خوشنۍ سره د زابل د بیلابیلو ولسوالیو څخه د سوري، ارتغر، شاجوی، شارسپا او مرکز څخه نږدې 1.8 د AWD شدید نسناستي پیښې لرو.
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د طبي ټیمونو د رسیدو له کبله څوک مړ شوي نه دي خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د 2 تنو مړینه تایید شوې وه. د دایکندي د عامې روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي. شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي. دی وای چې د دایکونډي کجران کیتی او د ولایت مرکز ته تیبي ټیمونه استول شوي چې د ناروغانو درملنه وکړي. په دایکونډي کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بسترې دي. په هلمند کې د شاوخوا 500 تنو ناروغي تشخیص شوې ده، خو ګمان کیږي چې د کولرا په ساري ناروغي به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر ډیر لوړ وي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حفیظ رشید وای یوازې وړ مورز د اتیا تنو ناروغي تشخیص شوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او له کبله لسګونه کسان مړ شوي هم دي. دا ناروغي څومره خطرناکه ده، د خپرېدو علتونه او نښې څه دي؟ عصمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده. ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغي د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
له بده مرغه دا یو مرګونه ناروغي ده چې که یانن څوک پر اخته شي کېدلی شي اته له 100% تر 80% له مرګ سره مخامخ شي.
د خبرېدو علتونه څه دي؟
زیاتره علت د ناولو اوبو او ناولو خوراکي موادو له طریقې نه چې یعنی یا له اوبو کله چې اوبه څښل کېږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناولې شوي وي خوړل کېږي رامنځته کېږي.
نشې څه دي؟
اساسي علایم د دغو ناروغي دا دي چې خلک یا ناروغان د استفراق سه ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کېږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي، لکه چې د دې تر څنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم، پوتاشیم، کلسیم او یو شمېر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبره ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپېریال ته خپرېږي او نور خلک پرې ناروغېږي. نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي او څنګه مو چې مخکې یاده کړو اوبه باید جوش کړي وڅښل شي، ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دي دوشته چې په یوه کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
نو ناروغ ته څه پکار دي چې باید وي کې؟
له ټول نه مهمه دا ده چې یو څوک ناروغ شي، یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوي، یعنی اسهالات ولري او په زمن کې سفرخونه زیات وکړي، نو حتمی ده چې دوی بیرته د بدن مایعات پوره کړي. نو د دې لپاره باید اوبه وایشول شي، یعنی چای وڅښل شي او ایشیدلې اوبه یخیږي هم باید ایشیدلې اوبه وي چې هغه وڅښل شي. او د دې تر څنګ بدن شکر ته ضرورت لري، یعنی گلوکوز ضرورت لري، داسې پوتاشیم و کلسیم و نورو الکترولیتو ته ډېر اشد ضرورت وي. نو تر ټولو نه ساده لاره دا ده چې نیم ګیلاس وریژې په اوبو کې یعنی اوبړنې جوش کړي، یعنی شوله نه، چې په وریژو کې اوبه زیات وي هغو ته د مالګه زیاته ور واچوي او د مالګې تر څنګ د یو دوه قاشوغه بوره هم ور واچوي، چې په دوه شکل باندې کېدلی شي، یعنی ناروغ هغه خپل ضروري مایعات او په زمین کې الکترولیتونه ترلاسه کړي. په روغتونونو کې بیا طبیعي خبر ده چې تداوی لپاره سیروم ضرورت دی او په سیروم کې دا ټول مواد چې مایعات کړل لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګرشمیر نور الکترولیتونه ټول باید ور اضافه شي تر څو بدن د وچیدو له ګواښنه وژغورل شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغي د خطراتو او د دې په اړه غږیده چې خلک په دې ناروغي اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لوري د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د پاینې حال کې ویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سي چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځنګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګاره نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دی په خپلواک ډول څېړنې وسی. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې، خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړي دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت داره چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته یې حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وژلو پورې نه رالنډی شي.
د
هغو شمیرو پر اساس چې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي، په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژلې دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
ل تاسو سره وو او یوبا.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په ورستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا ماله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو ته حکومت د کورنوي چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وشل شوي سلفي ملا په وشلو کې په لاس لرلو تورن کړ. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور وی له تحقیقاتو څرګنده شوی چې شیخ سردار ولی په یو کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبر وو او د کورنۍ خړی د خسرګنې کور ته لیږلی وو. د ټکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکی دار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننووت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یو ملګری قاری سلمان ویلي چې ده د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه، خو له یوې بجې وروسته یې تلیفون بند شو. ماښام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنگ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د څلورو نانوایانو او له غزنی څخه د دوو تنو د وشل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبه د شپې په شاوخوا لس بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي چې په نانوایی کې کار کوو ووشل او د پیشې له ځایه وتښتېدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د تره زوی وو. د غزنی د مرکز د احمدی کولالانو په کلی کې نامعلوم وسلوالو دوه تنه په مرمیو وشتي او وژل دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزونکی وو. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیشو انګیزه څرګنده شوې ده.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنی مشاعرات زند روست په کابل کې جوړه شوه. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبای ډیر تاثیر وکړ. ما فرنده ما غوښته په همت باندې چې دوی را پاتې دلی او د مشاعره جوړ کړه.
شیر حملرو
د اسمان ستورو ته نه يم دلته ناسته اندیښنی چې می کتار وی حال می اخلا.
تاریخ ته مخه کو لیکوال او چرونکو سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو تر لشکر استلی سوړي.
په ګلونو کې د وی اثر تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
پښپړ سو متر مربع کې جوړ شوی د ډیر لس لوی خونې لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاوده کړی. نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیر اونۍ جوړ شو. د خوندې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړي چې په یو برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې کغواړي پرشته ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپل پښو ودرې شي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي، ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولای. په دې پریکړلیک ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغه مشاعري په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعري درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بیلابیلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړي آسیا مهرابي نظر اخیستې دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکنۍ فعالې غړي شاعري او لیکوالي کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې وم، خم یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سوم، 12 بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم، او 1 بجه به د مونږ کور په خیرخانه کې و، او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب خار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم، پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم، یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته، ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نه سي، ځکه ډېر کلونه وسول. ما
دا احساس ته په یاد، احساس ته په یاد چې لومړی شعر مو لوست، آیا د سټیج په سر باندې د څه ویر او ډار د سره و او کنه په جرات هم شعر لوست؟
نه ډیر په جرات هم شعر لوست، ځکه اغلته فضا د سوا فضا ډیره دوستانه و، ډیره صمیمي و. حتی یعنی موږ دا شاعران لیکوالان به تلته راټولېدل، دومره یو بل ته د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه و.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
وو ما ډیر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي، داسې پسته نه وي، کېدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دي په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلې؟
نه، په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده، که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله، چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوې، دا که داسې سوې وای ډېره به ښه وه. خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی. د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول، په داسې لهجه به هېڅکله په دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې 4 کلن بهیر کې چې یعنی 4 کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و، څه فکر کوي له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی، او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلم، یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم، هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې 2-3 شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه پر روانې غونډه کې ولولم. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې، نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي، د کیفیت له پلوه څرنګه په دې 4 کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای، که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې، څه مې نه وای زده کړي، نو نن به مالیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم، تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې مو کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي، زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي، یعنی د ما زړه ډېر ډک شو چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري، یو ښه سبا ته هیله لري، او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه.
کائنات جان صادر، ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیو ادبی مجلې ته راستول.
زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، دلته زموږ د کلی حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وایي، څراغونه یې د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي، پکې څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کیږم او رغیږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګیږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته، د زړه سره د زړه سره پیژندل دې راته ګران دي، زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي، څو خوبونه مو په ګډه دې لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي، د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دې پالي، د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده ست دې پالي، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله، د آسمان ستورو نه یم، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله، د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، د زړه سره د څو شپې درته څه لیکم، څو خبرې کتابونه مې په کار دي، مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه، ګله نوي امیدونه مې په کار دي، ګله نوي امیدونه مې په کار دي،
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري، شزینه فعاله شاعر او سندرغاړی آسیا مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان جونې او میرمنې مشاعرې جوړې کړي، د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلی مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي،
افغانان چې ځای دي یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي، مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه، هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه، په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منه دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل، یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپله یو 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 پرمختګ دی،
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوال نوی ځکه چې غوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي، فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره په کار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي،
زه خپل د دې سره ډیره همغږه چوسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې همدا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره به اتفاقی ده او دلکی جوړ کړی دی، دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینې چې دلکی دلکی یا نه پېژم ټوټي ټوټي
په بهر کې څنګه کېدای شي چې بهر غونډې افغان میرمنې او جونې فعال وساتي،
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یوه چاره ای ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادب پالي اغوی کولای سي چې سره راټول سي مثلا د ونی په پای کې او پاتس و نوري اغوی د هر ستونزې په دلیل چې نسی کولای اغوی کولای سي آنلاین په استلار ډیر امکانات سته چې په دغه سي غوندو کې ګډون وکړي.
اسې جنې په خو به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسي مشاعره جوړولې او پوجنو ویپانو کې به مخ پرولې، آیا فکر نه کوي چې ورته کوششونه باید پس زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کریشیا وام د یو کاس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشرۍ سره قرار قرار کمرنګ کیږي. کدا غ سی ورته هڅي دو کسانی د پراس کی یا په مشری کی پر مخ یوسی بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې موږ د مشایری کولې یوې به تنظیمولې، یوې به مثلا اول به یوې وړاندیز وکړي چې راځي یو مشاعره وکړو. اکثره دغه شان په دغه وروستیو 15 کلونو کې که خودستایی ونه سي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټوله راټولول د فیسبوک د هر کومنټ څخه د هرې ګډونوالې او د بیخی بی حد ډیر کار درلودی چې بالاخره از ما د ورځنی او کورنۍ چارو او په اصطلاح دغه ستونزې به ونه وایم هغه بوختیاوې چې ما لرلې هغه د دې مخې یو څه ډپه کړه، ځکه چې زه ورته یوازې وم. که دغه کارونه په ګډه وسي او په راس کې څو کسان یې دغسې فعالیت وکړي دا به امکان ولري او دا به اصلا یو ډیر مثبت ګام یو رنگ به راوړي. خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم، ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي، او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډیریږي یا پسې ډیر سوي دي.
لاغلی مهربی څخه په مننه لایوي خبرتیا ورسته به لیکوال او چیرونکو سردار ولی پښتون زوی څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنی او حفاظت ته اندیشمن دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
روسله هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خبر شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی لیکوال او څېړونکو سردار ولی پښتون زوی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت پوڅ کړي.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی د اراکوزیا په نامه، دوهمه د سکندریه په نامه او درېمه د احمدشاهي کندهار په نامه چې یو برخه تر اوسه پورې هلا هم سته. روایت چې درې سوه کال وړاندې چې کله سکندر پر دغه سیمو راتله نو په بعضو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوول ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زور ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د نادرې افشار تړاکه پوری ودانو، خو کله چې 300 کال وړاندې هغه د توکو ملي حکومت تړنګ کړ او سره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ و چې د ښار په منځ کې د مرکزی کلا یا ارګ په شکل ودانوه او د بچاهانو د اوسېدو مینو. د هوتکو په نارو کې د دې مانی یادونه ډېر کیږي چې کور دی د جنو په غره کې ور دی، پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر استلې سوړي. د دې مانی په اړه ویل کیږي چې دې مانی څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندکونه درلود. ویل کیږي چې څلور ستر سوپان او لمځک سل متر لوړ خندکونه او د حکومت د هغه وخت د چارو
دفترونه تر ډیره پورې په دی ودانی کې ودان پاتو. ویل کیږي چې د میرویس نیکه کورنۍ په هفته کې یو ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانی یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کیږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډي برج او د بدی برج. داسې هم ویل کیږي چې د برجونو تعداد 14 ته رسیده او همدارنګ د دې کلا ځینې دروازې ډیر مشهور دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نور. څرنګه چې دغه ستره ودانی د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې وه او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادر افشار دخوا دغه ودانی وسوځول شول، سیمه ایزو خلکو د خپل کرنیزو ځمکو دپاره د دغې ودانۍ څخه ډیرې خاورې وې او بالاخره دغه ودانۍ له خپل اصلي حالاته ووتل او په کراره کراره د پامه ولوېدل.
تاسو خبر یاست چې په دې وروستیو کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانۍ زوچارو راپورونه خپاره شول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1960 د یو فرانسوي د البوم په موټ که موږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم له هغه وخت عکسو سره مقایسه کړو، نو ویلی شو چې له 70 تر 80% د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی. تر ټولو بدمرغي دا وه چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال د هغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شو چې نه یوازې دغه سیمې له تاریخي ارزښت بې برخې شوې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې د مځکې د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. ورپسې 40 کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نورو ولایتو خلک د ناامنۍ له امله کندهار ښار ته را ډېر سوه. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب اوس د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې دا لکه چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لویه ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په کراره کراره پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بده مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجه شوی دي.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېدی او په دې 15 ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای پکې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول پکې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادرخان د حضرت موزن شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګه ډیپلوماټان دي او همدارنګه د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کیږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبرې او د دغه هدیرې د ساتل لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتاک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و، نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، قاچاقبرانو او د ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه قاچاقي مواد ایستل. ما داسې وپهمول چې هر شپه دلته کیندنې کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې دا اوس ټول له منځه تللي وو. دوهم ځای د دارلمان ماڼۍ وه. د کابل ښار په منځ کې دارلمان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شوه او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړول و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و، نو زه په دې وپوهیدم چې دغه تاریخي ودانۍ اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندیشنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ یاوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسی کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نورې برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه یې د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغسې سیمو او دا ثابته کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیز کې او تر اړوند ادارو پرې ورسي. زه فکر کوم په دا وروستۍ کې دوه درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا نړول کېده د مدرسې لپاره، بیا ځوانانو غږ پورته کړي د شمرغه، د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده، د ښاروال د خوا کار درول، د کندهار د ښاروالۍ د خوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایسار موضوع ده چې دراړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وشي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډیر ژر موږ کولای شو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو لپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نس کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په مټه هغه ډیر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخه کې کار نه دی شوی، که سوی دی هغه د ډیرې ټیټې سوی دی.
له شاغلي پښتونځي څخه په مننه وست افغانستان د ویروغي تاریخي مانی پاړه په ارکی دلکوشا مانی. یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال عالم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سره چې د اخبار د 1901 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه ماڼۍ چې ده د بینظیره ماڼۍ ده، بینظیره او بېقصره ماڼۍ ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره یوه بله ماڼۍ نشته. نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه وي. دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده، کله چې امیر حبیب الله خان د هند په سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1909 کال کې کېښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن چې پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1905 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني موادو او مختلف موادو.
عزیز الدین وکیلی په پلزایی لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شوی، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو دی خواجه را ولوید او زخمی شو. بیا لده وروسته یو بل انګریز انجینر و، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنی د جوړولو وي او حتی بیل دی چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد و، مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردې نه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوښه لري، لوی دیوالونه یي او چې ترمنځ یعنی د دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده، دیارلس لویې خونې لري، چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده، دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده، په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په هغه باندې جوړېکېده، تنظیم کړی و دغسې، اوس یې په نوی شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی وي. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح. په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده، دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1990 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې داسې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شوه، او دغه اول د جشن دپاره ارګ څراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې دا یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي، 1440 درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1440 درس مختلف ګلان دي شاوخوایي. کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا د دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته بیا شو کښېناوه زیاتره. همداسې په نه ما شر څومره تلاش وکړه، او دا مې پیدا نه کړو چې کوم نیالګۍ چا ایښی ده، یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي. دا ضرور و، البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور ایښی ده او څنګه ده.
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشیو په مراسمو کې ل خپل محلي موسیقي څخه استفاده کوي، او ځوانان ورته په خپل نوبت ناچي. که څه هم چې د طالبانو له بیا راتک سره د موسیقي بازار سوړ شوی، ګڼ هنرمندان له افغانستانه وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي،
خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بندارونه په موسیقي ګرم ساتلي. د موضوع تفصیل پر راپور کې
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یو دیره کې د راټول شو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوانانو مینځ کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښه جګیږي او ګړیږي. البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وایي د ختیز نورستان په گاونډ او د کوزی پښتونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانیان دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوي له ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوښتي اوس هم په مړي ژوندي او نورو مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټوله یې غږ ده چې د افغانستان په سطح ده په نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدلې ده او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي. هلته درې کلي دی هم هلته پاتې دی. ټوله یې نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټوله نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دا غږوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقي پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی خو دوی لا هم د محلي موسیقي پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامي امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري. ډېر داسې نور موضوعات دي چې دوی کار وکړي لا د موضوعاتو ته پاتې دي. خلق په کلی کې آزاد فضا کې ټول پروګرامونه سره رسي.
نورستان د هیواد په ختیس کې لري پروت غرانه او له طبيع کولا او ډک ولایت دی چې خپل دوه دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندۍ ساتلې دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام
0.15 اوریدونکو او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادي پیر ناول لوسته دی. لمړی به د دې ناول کیسه پلانډو تری واورو، بیا به دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادي پیر ناول دا کاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیه پکې بربنډ شوې دي. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادي پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوې ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېره عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادي پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځان ته دربار جوړوي او د پیر نوم ځان ته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادي پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي، چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادي پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنه لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړی مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي ارواښاد احمدي صاحب له ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېره مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغدادي پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ او ملوست. واقعیت هم د احمدی صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادي پیر ناول د افغان ټولنې یو واقعي انځورګري ده او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. نجونی او هلکان یې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي او یو شمېر یې بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلک راوړي او موږ ورته خپلو بیته در خرڅوو. یو 50 روپۍ غرمې کې موږ تم پاتې کیږي، دا غېوم پکې یو 50 روپۍ نفقه د خیا سریږي. دا یو خامې و د ګورګورې په کونړ کې ډېره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شوه، د مراورې شوه، دغسې نورو ځایونه هم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوښوي او یو شمېر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نورو ولایتونو ته هم وړي
او د تحفې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دیلا پوتم ته لیږل کېږي. دا وچېدیم شي خلک د چیو سره خوري، ډېره خوږه میوه ده. د خوند دپاره یې خلکو د ګاړۍ نه اوچتوي، په لاس کې نیولې په لارې خوري، کیلو په 150 روپۍ 40 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیاتې یا نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي، د همغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې انبار رتي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی گا رنزور یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونی او بوټي هم وهل شوی، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دی ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. د چړۍ ونت یو کلک بوټی دی، چړۍ چې کم ځای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي. یو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کېږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. یو داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، ته د اوبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده. نو د ټولو لسن هم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مرورې شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
د ګلنار بیگم د ګورګورو لسندري سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زحمت چې بر اجازه غواړم، تر بیا شدي.
ماتو